تجربه ترلاسه کوي غړي خاطرې جوړوي همدغه تجربه همدغه خاطرې یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوجديږي کچیر خوندوري وشه او د خوشاله شي به یو د بل سره ولري دا ملګرتیا اوجديږي او په پایله کې د ملګرتیا ډيري جوړي او ټینګ اړیکې رامست کیږي د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په برتله مثلا همسنفیان مثلا همسایگان همکاران دوستان ملګرتیا به د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډېره پیاوړې بڼه ده یعنی دا ملګرتیا کچيري روغ سالم مثبت او دوړخیزه اړیکه ووسی نو دلته د دوی دغه اړیکه چې د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې ووسی ملګرتیا مو پیژندل چې د څه د څړول لمست کیږي اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغ ملګرتیا وي یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګری لرو یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده خپل روغ ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود وسي باور موجود وسي او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی وسي په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ وسي د یو بل حمایت وکي یو بل ته احترام ولري د یو بل په وړاندې صادق وسي رښتینی وسي یو د بل یو پر بل باندې باور ولري همدغه روغي او سالم ملګرتیاوي دي یعنی روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام یو بل ته رښتینی صداقت ولري رښتینی اوسي یو پر بل باندې باور ولري او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغ ملګرتیاوي دي یا سالم دي نو دغه روغ ملګرتیاوي یا د سالم ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوي لري د ځینو ځانګړتیاو پر اساس باندې موږ پیژندلای شو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالم دي اول احترام او درناوی دي په صحیح ملګرتیاو کې په روغ ملګرتیاوي کې دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته د یو بل احساساتو ته د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري د هر انسان ځانګړتیاوي د هر انسان احساسات د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي خاص نظرونه خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري دغه نظریاتو ته دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسی په ملګرتیا کې نو کله چې دغه احترام موجود وي هغه اړیکه سالم اړیکه ده تر څنګه د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي د اړیکه هر اړیکه چې اوسې خصوصا د ملګرتیا اړیکه په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وي یو د بل په وړاندې رښتینی ووسی هر څه بل دروغ یا هم بل پټول یو بل توازی کی یا هم یو بل ته دروغ نه وایي یزنی موزه د یو بل څخه پټ نه کی ځنه هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي خو په ملګرتیا کې صداقت رښتینولي او باور حتمان باید موجود وسی او د دې ترڅنګ روغ یا سالم ملګرتیاوي بیا خلکو ته د فرصت ورکوي خلکو ته د چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي یو د بل حمایت وکړي چې دغه اړیکه بیا د انسانانو د راحتي د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وي چې ملګري یو بل په هر ډول حالات کې حمایت کی خندا یو ساترې هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي خندا ساترې د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتمان موجود وسی ملګری یا دوستان نه وځي دا چې همیشه باید په ستونزو کې د بل تر څنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي بلکې په خوشاله وختونو کې د خندا او ساترې په وختونو کې هم باید یو بل سره شو وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي خپل خندا یا خپل ساترې په ګډه سره ولمنځي روحي يا سليمه ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګري یو بل ته د ودی یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګري مثلا هغه یو ملګری په وډل کې یو ملګري خپل ځان تر نورو کم احساسوي یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسې کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاوو باندې کار وکړې تر څو پرمختګ وکړې، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود اوسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسې باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسې هم ورسره مرسته وکړي یا تاسې هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالمه ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسې یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسې باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژني او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسې دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله منفي احساس یې درلودئ، تاسې کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې دغه روغې ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشی لرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. که چیرې په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې اوسي، نو ټولنه به یو خوشحاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چیز موږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغې ملګرتیاوي ډیرې ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو. ټولنیزې اړیکې مو شکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیاوي زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغو ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسې پورته کوئ. تاسې کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغو ملګرتیاوو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسې فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنګ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسې په سوله ییز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه ګډ ډول سره وکړئ، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره یا هم د یو بل د شپې ژوندلو لپاره دغه وخت تاسې وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژنئ، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسې وکولای سئ چې خپلې اړیکې مثبتې او شفافې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسې د خپلو روغو ملګرتیاوو یا هم د سالمو ملګرتیاوو چک لیست جوړوئ. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغ ملګرتیاوو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام و، عاطفي درناوی و، صداقت و. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسې پیژنئ هغه ولیکئ. وروسته خپلې ملګرتیاوې، هغه اړیکې چې تاسې د خپلو ملګرو سره لرئ، هغه تحلیل کړئ. وګورئ چې کومې ځانګړتیاوې په دغه ستاسې په ملګرتیا کې موجودې دي. دا فعالیت حتماً سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ته. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شېبې پورې سره ملتیا وکړئ، تر څو وکولای سئ د نن ورځې د دې په زړه پورې او مهم موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګ یې څنګه کولای سو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای سي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري، او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل. چې په خپل حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښو څخه راتیر سي یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سي. دغه کرښې یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات، زموږ وخت، زموږ انرژي او تر څنګ زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي، د ژوند کیفیت مو ښه سي، او تر څنګ وکولای سو چې خپل احساساتو ته، خپل وخت، خپل انرژي ته موږ تاسو ارزښت ورکوم. نو حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو، د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. یا هم په لاندې ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرشي یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هر برخه کې وټاکل، بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي. او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي، د ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکوو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو، کوم کسانو ته اجازه ورکوو او کوم کسانو ته اجازه نه ورکوو. په لاندې ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه کرشي، هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل پروژنی چارو کې هغه ټاکو، د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. او حدود به دا ښکاره کوي چې موږ کوم شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدود ټاکل به هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري. مشهاري او باید دغه مهارت، دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره، چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسو په اړیکو کې، زموږ د یا په اړیکو کې د احترام، په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدود ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپل متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو. یعنی ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو ترڅو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم د اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي ترڅو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه موږ خوندې پاتې کو. نه مو احساسات بي ځای سي، نه مو وخت بي ځای سي، او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سی بی ځای سی. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري، چې یو ډول فزیکی حدود دی چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو، مثلا د فزیکی فاصله یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کومو کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید د هغه څخه لیرې ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لیرې درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمي دي. یا هم شخصي ځای، ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپلو همکارانو، د خپلو مدیرانو یا هم د اداري کسانو، هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دی. نو اداري کسان دغه فزیکي حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بې له اجازه داخل دسي. نو هم فزیکي فاصلې او ترڅنګ ځینې شخصي ځایونه کچیرې کور ته په نظر کې ونیسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دی چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس د شتون څخه هغه اتاق ته داخل نسو، یا په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکي فاصلې یا هم شخصي ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید راداخل سي، یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نسي، یا مثلا نامناسب یا بې ځایه تماس یا لمس ترسره نسي. دا فزیکي حدود دی، ته فزیکي حدود ټاکل کېږي چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو، چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی، یا هم فزیکی فاصله باید مراعات سی. بل ډول بیا احساسي حدود دی چې موږ خپل احساسات، خپل عواطف خوندي کوو، د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو، د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساساتو ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي، یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو، یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي را نه کړي، یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي، یا ځینې بې ځایه قضاوتونه ترسره نه سي، یا کوم کس ته باید تر دې حده اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګ زموږ عواطف را زیانمن کړي. دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي، چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو. بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاسه نور کول، په بحث د بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود چې ټاکو. مثلا موږ دا حدود ټاکو یا دا محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کېږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګ کچیری د خپل وخت ساتنې دپاره د ځان دپاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو دپاره، دا بیا وختي حدود دي. دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کېږي. مثلا د ځینو کسانو غوښتنې موږ ردوو، یا هم د غوښتنو ردول مو هم په دې خاطر دي چې خپل وخت او خپله انرژي ضایع نه کړو. مثلا خپل ډېر مسؤلیتونه لرو، خپل ډېر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یوه غوښتنه کوي، موږ خپل د ځان دپاره دغه حدود ټاکلي دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، یا دغه کارونه زما دي، زه باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې تاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسو په نظر کې نیسئ، د هغه کس غوښتنه ردوي د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ، یا مثلا تاسو خپل اهدافو ته، خپل موخو ته لومړیتوب ورکوئ، وایاست چې د خپل اهدافو لپاره تاسو کار کوئ، د خپل موخو لپاره تاسو کار کوئ. دې ته بیا وختي حدود ویل کېږي. او کچیرې د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخې د ساتنې لپاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو، دې ته بیا مالی حدود ویل کېږي. مثلا د نورو سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل، چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نورو سره، یا یو پلان جوړوي د خپل مصارفو د پاره، په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسو باید ولري. دغه ډول مثلا پلان جوړول، یا د مرسته کولو د پاره په مالی برخه کې حدود ټاکل دي ته بیا مالی حدود ویل کیږي چې تاسو په هر برخه کې ځانته محدودیتونه ټاکئ هغه هر یو ډول لري کچیرې د وخت په برخه کې ځانته حدود ټاکئ محدودیتونه ټاکئ دي ته بیا وختي حدود ویل کیږي کچیرې د مالی په برخه کې تاسو خپل ځینې کښې محدودیتونه ټاکئ دي ته بیا مالی حدود ویل کیږي نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه راځي ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو یا مختلف ډولونه کې د مختلف ډولونه مو وویل د دې لپاره چې خپل د ژوند په هره برخه کې موږ او تاسې باید د ځان لپاره حد و حدود یا محدودیتونه وټاکو دا ولې مهم دي اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډېر مهم دي د حدودو ټاکل د محدودیتونو ټاکل دا موږ ته ارامتیا راکوي ذهني ارامتیا راکوي ځان باور احساس راکوي او تر څنګه احترام نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي زموږ موږ ته خپل موږ ته احترام او درناوی راکوي دا د یو ګټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو خلک زموږ موږ ته ارزښت راکوي موږ ته احترام راکوي زموږ درناوی کوي د دې تر څنګ سالمې اړیکې د حدودو د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو د هغه د لارې اړیکې ډېرې ړونې وي یعنې ډېر روښانه وي متقابل درناوی پر اساس باندې هره اړیکه ولاړه وي او د یو بل د حدودو څخه نه تیریږو که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدودو څخه تیر سي دلته اړیکه خرابیږي نو د حدودو ټاکل او د حدودو مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښه اړیکې ولرو د حدودو د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي یعنې که چیرې دا خپل حدود چې دي دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه د نورو د احساساتو څخه یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو یا ناوړه ګټه واخلو یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات زموږ وخت یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي راځو دې ته چې څنګه کولی سو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو تاسو په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ خپلې شخصي اړتیاوې خپل احساسات خپل اهداف معلوم کړئ کوم اړتیاوې تاسو لري کوم احساسات تاسو لري او څه اهداف لري په لومړی قدم کې تاسو همدغه وکړئ ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسو کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ په روشان او صادقانه ډول سره تاسو هغه محدودیتونه چې تاسو ټاکئ هغه ته هغه واضح کړئ مثلا تاسو داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی دا یعنی بل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی یا مثلا تاسو مهرباني وکئ زما د وخت احترام وکئ او یا ما ته وخت راکئ دا ځینې محدودیتونه دي چې تاسو ټاکئ نو کوشش وکئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ او د نه ویلو مهارت تاسو تمرین کړئ یا د نه ویل تاسو په ډېر نرمۍ سره تمرین کړئ که چیرې یو څوک ستاسو حدود درماتوي یا مثلا هغه ستاسو محدودیتونه په نظر کې نیسي تاسو په ډېر آرامي په ډېر نرمۍ او په ادب سره ورته وویل شي یا هم هغه کچیر خلک ستاسو حدود ته احترام نه پرېږدي تاسو پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ داسې مه کوئ چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسي که چیرې درناوی نور ته کوي تاسو باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره که چیرې څوک په تکراري ډول سره ستاسو دغه حدود او ستاسو محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او ستاسو حدود درمات کړي نو تاسو بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي د حدودو د ساتلو ګټې بیا دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي اړیکې ژر کیږي ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي د شخړې او بدګمانۍ څخه مخنیوی کوي او د دې سبب ګرځي تر څو ستاسو اړیکې ښې پاتې سي ذهني ارامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات سي په پایله کې دا چې د حدودو ټاکل نه یوازې د نورو دپاره نه دي ستاسو دپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند دپاره د دې لپاره چې هم تاسو خوشحاله اوسي او هم نور خوشحاله وساتي باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعات کړئ په پایله کې فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی خپل د ټولې ورځنی اړیکو په هغه حالتونه تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې په هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید ستاسو حدود د پښو لاندې سوي نه وای که چیرې هغه هره برخه وي تاسو هغه حالات پکښې ولیکئ وروسته دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلی وای نو تاسو دغه فعالیت سرته ورسوئ په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي چې تاسو تاسو حدود د ښو لاندې سی وی دي ورسته بیا دا هم ولیکي چې باید تاسو هغه مهال څرول حدود ټاکلی وای نو درنه ځکه کو دا اوس مشو تاسو د نن ورځې درس نن درس پر همدې ځای پاتې رسو ترتلون کې درس مو په لوي مهربان رب سپارم شه وخت ولرې شه چری
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
Thank you.